سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم فایل په خبرونو کو ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسۍ په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 1016 ته رسېدلی دی. د جرمنی د کورونې چارو وزارت تایید کړی 2 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چې ویلې د پرونی راپور له مخې د جرمنی د کورونې چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسېدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه په څو جلا الوتنو کې جرمني ته بیول شوي. د راپور په بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمني ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولی و. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرستې اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بې ځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیونه ډالره مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې په ورځ ویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قمانداني سنټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې 2 امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی وو. د سنټیکام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتې چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې یې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نور هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خودجوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکی نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړی چې خبرونه کې ګډون وکړي د سټډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لري لنډ اړیکې یا مسکال وکړي چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 112 45 41. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونې په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کوروادان چې راسره یې میلمانه هم سټډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې ځواک صاحب ته. ځواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل دادی نن 14 ورځ ده دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترم او مهربانو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو تر کله به ادامه لري. داسې ښکاري چې دا دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل دی د نه مخکې مې احتجاجونه شوي دي او مخکې داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شو. خو دا ځل یو څه متفاوت دی، هغه دا دی چې پراخواله د مظاهرو دی او بل ول چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره وو. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغه چې ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پلاکسی ډلې په سیمه کې د نظامي حصول درلود، حماس نه نیولې تر مختلفو کلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې خو وزم ورسره ښه دي، لیکن دا ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خواته روان دی یو کمزور دی، نسبتا یو کمزور ایران دی او خلک هم دا دل دا ښکاري چې نسبت په خواته ډېر مصابین دي. نو زما په نظر دا دل ګواف چې دی هغه ډېر زیات دی، سخت دی، یو سخته رنګونه ده ایران حکومت ته. خو بیا ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، داسې ډېر حکومتونه تاسو د ایران تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي. نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغه وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو دا په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کی، دغه رژیم نه ځان خلاص کی، لیکن دا چې وبک شو کولای که ونش کولای دا نو بیل بحث دی. تیره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې برید وکړ، دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بیله خبره ده. په امریکا د اسرائیل ونش کولای ایران دغه رژیم د بنځه کړي، ایران په خپل ځای پاتې وو او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ د سولې ایزو اهدافو لپاره د خپلې اټومي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا لپاره هم اسرائیل لپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې تبدیل شوی دی. دا څومره دوام پیدا کوي دا په یو ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا د وضعیت ډېر کړکېچن دی او دومره چې ټکي یو خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سره دقیق په دقت نشو ویلی. ایران که انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي دا څونه د پاور ورلډ دي څونه نه دي ښکاره خبره ده. ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرول یې کړي. کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه خپرېږي په هغې هم اعتماد ځکه نشي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه خپرېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولی درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، راځئ چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ. څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دی آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن نه څوارلس ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو لامل یې همدا و چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیه ډېره راولویدله بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ فکر کوم د مرکزي بانک مشر یې لرې کړ اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېد وې پسې پراخه شوې سیاسي بڼه یې غوره کړه نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو څوارلسمه ورځ ده او تر دیارلس ورځو پورې پکې د یو پنځوسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي یعنی تایید سوي دي او سلګونه نور ټپیان دي څوک دي دغه مظاهره چې بله ډاکټر صاحب مختار صاحب فکر کوم ساس سره پاړی کې کستون زلرو نه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ ممکن وکولې تاسو غږ صحیح وورو یادونه کوم چې ګانش مې اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کلمې دغه مطلب خپور کړی دی نو لاندې تقریبا سل پورې تفسیر راغلی دی او ډیر افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده مانا چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی د وضعیت سره مهم دی تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي ځواک صاحب تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده اما که وضعیت کړکېچن کېږي دغه مظاهرې غځېږي فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي ځکه ایران افغانستان تیل راوړي نور خوراکي مواد ترې راوړي بله ځواک صاحب زما د پښتنو تاسو ته متوجه و
بله مننه سره د ایران کې وضعیت دغه سپات دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي طبعا دغه ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې دی چې اوس یوه مهمه لاره یې ایران دی چې د ایران د لارې نړۍ سره وصل دی او تجارت د کور کړی کوي پاکستان لاره خو مشکل نه بند ده البته مرکزي آسیا سره تجارت شته دی خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې تعمیراتي موادو پورې د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي لیکن دا هغه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي د هغوی ژوند او سرنوشت مسله ده د هغوی بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته او که وضعیت ډېر بحراني کېږي ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي چې دا ډېر ګران کار بریښي هغه څه چې دارو نه موجود دی تشویشو نه موجود دی هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري د افغانستان په وضعیت باندې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي هر تحول هر تغییر د هغه اغېز افغانستان ته افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی کوم د خاطر تاسو مخکې ویل چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي ایران که بې ثباتۍ پاتې دي دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به سبات کی نو دا دښنا په ټول سیمه کې شته او هغه او دا دښنا ځکه چې عامل دي دښنه یوازې یو د بدګنۍ اساس نه دی ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی دا که د منځ دي د متبادل څوک دي درس یو څوک چې په منظم ډول وکولی شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی دغه څوک دي په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنه کړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي چې دغه ورځ د پاره دغه ډېره مهمه وه نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی دغسې یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغه رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي دا یو غټ سوال دی
کور ودان ځواک سپ کڅه هم اورسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې دی له ایران بهر دی دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅه هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګ ممکن د غډاله ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوي چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لکتر لګه خې خاطرې ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهیل منیم چې دا ځل میلمنو سره اړیکه سم وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاته و ما هم دا پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غده تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي
تاسو ما غږ لرئ لودین سیب
وو غږ مولر ډاکټر سیب
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو ته وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې ام د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وټوغول په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي خو اغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نکوم چې ایران خپل ډګر پریږدي حتی کدی انسانانو دی وژلو یا د خپل خلکو دی وژلو په قیمت هم وی او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاد حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره که اجازه راکې دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري اغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کوي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي امریکانه تبلیغات ورته کوي نور سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي هغه دوی هم فعال شوي هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی شي او دیموکراسي ولري د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري له بل اړخه دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه‌ای ویل چې موږ سو کسانو یو سو تعداد د ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي او موږ خپل موقف نه پرېږدو درېم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته د سیو رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي نو فکر کوم چې جګړه په ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره د دې چې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبر ځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او هغه کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي، په دې سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسي او پښتو موضوع، د پوهنتون، د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه، پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښوي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شاته نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته دده هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله،
کور ودان سلامت اوسې. راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکړي. ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. ښه، تخنیکی همکار وایي چې د اوریدونکو چاړي کنيولې و، اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګڼ شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې راته پریښې دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي، وایي که د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلي دي، وایي په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیاتې شي. میرزا خان سلیمان خیل لیکلي، وایي له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلي، وایي د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرېنښودل شي. محمد آغا لیکلي له هلمند، وایي په د ایران په کو په هیڅ کور کې په ګډوډي وایخنوي او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګڼ شمېر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلي. له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله یې نشو لوستلی، بحث ته به ادامه ورکړو وروسته که موقع و، بیا به د اورېدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکړو. ځواک صاحب، له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ سږکال، البته سږکال هجري شمسي کال کې او په میلادي کال کې، تیر کال ایران 12 ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یوه شپه پې امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیکې اټومي بټۍ ورته وویستلې. دغه راز مخکې مختار صاحب اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړې کوو مستقیم یا غیر مستقیم. هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپله فکر کوئ په څه ډول موقف کې دایا کولی سي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی سي چې پښه ټینګه کړي او دغه خپله د 15 لسیزو واکمني وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیاتې دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې هم کورنیو ستونزو سره او اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران او په اسانۍ وکولی شو دا هر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ درلود. په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ وو چې سره ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، د هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شول، او د هغې نه وروسته زیانې ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بلته محدود شو. خپله ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس، خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی، او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې وي دا رو رو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی، هغه د ایران د حکومت په نفع، هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د ده قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی، دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغه عمومي فکر ده چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي. اوس په ایران کې دا سرکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی، نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ولا نه کړي، دا ګرانه ده. لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړ چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي، هغه هم چې دی همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادوي چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې، او خلک نسبتاً ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه دغسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا دا به څومره رضا شاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دا خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه آخوا ته اوسي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضا شاه نوم یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړوي. دا کار وکولی شي، بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه، نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي، او که فرضاً امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کور ودان زواک صاحب سلامت او سی اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده. دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې لکم ځای نه اړیکه نیولې څه غواړي وایي ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم، خیر او به ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان ورو رکم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولاتو په اړه باندې څه وایي، څومره احساسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی، یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در تر نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او غاټ موټر لرم. دا دلته ډېر منفي تاثیرات کړی دي، لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان، ځکه چې افغانستان دومره هنر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه څه ټول دي نورې هېوادونه ته دروي واردوي. نو دا د افغانان لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي، چې دې خواته سړه به جمع دی نو د سوالات ډېر خراب شي، حتی بازار کې شیان باندې ډېر منفي تاثیرات وکړي.
نو ته خپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمته سوي ک په ما پخوانی قیمت کې دي او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سوي کېدل چې پاکستان سره چې کله لاري وتړل سوي او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول، آیا د ایران له دغه ناکراری وروسته یا په تیر دوه هفته کې هم خوراکي مواد قیمت سوي، او که قیمت سوي کوم خوراکي مواد دي چې له ایران غرازي؟
نو دا اوس وخت کې خو فعال خلک خدي لکه دا څلور پندور دي چې نتیجه خمر او زموږ قرار نشي. نو دنه معلومه دي چې تجارت د شیان به د بازار خوراکي سامان د اکثرا قیمت شله قرار نه خود شو، دا سي نور خوراکي شیان ټول تیر شو، وړه شو دا بال شان به ډیر قیمت شي. دا چې اوس لارې بند هم دي یو پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیرات شته، لکه غواړي شول درمل شول په دې کې ډېره غټه اوسم سونده ده، دا سونده بندر هم غټه شي.
بله، کور ودان سلامت او سید غوریدونکو له خوست نه لیکنی ولې وچه خپل دکاندار او لوی موټر هم لري، وایي چې څناڅه اغیزې په بازار کې محسوس دي، وایي کچیرته د غستون زلویږي پراخيږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به نور منفی اغیز هم پری باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زاخیلوال هم ژمنه کړې و چې باسر یو ځایږي، خو تر دې سات از مونږه اړیکنه جواب وي زه لمن يم چې کوم خاص ستونزه ورته نوي پیدا شوي. مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، د ایران موضوع ته کوکتل شي، له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنۍ پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډېر خوخي کوي، حتی هغه د اسرائیل جګړې ته کوکتل شي په تیر اوړي کې او بیا د امریکا برید ته ډېر ایرانیانو یې هرکلای وک. په ایران کې د نن څه اقتصادي تاسوعتمن د غوازیت لنګدي څارلې دی یا حالت هغه وضعیت ګوري، د ایران د نن له حکومت سره تربګنۍ له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي، او آیا احتمال شته چې دغه مظاهرې لا هم په سپراخ شي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري وخت لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهرې فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پیل شوې، بیا ایران وروسته لسګونه او سلګونه او زرګونه کسان ونیول، څوک خوش کړل حتی ډیر کسان پکې اعدام کړل. څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت؟ حکومت سره هغه همداس حکومت چې تقریبا پالیسي چې دی استبدادي دی او مظاهره هم چې دی ورته د منلو ور نه دی او هغه د ور سره لاس او گریوان دی او 50 کسې وجلی او 50 کسان
تاسو زما غاګلری
او غاګلرو مختار څه
زما باور دا دی چې اجازه راکې یو د قضیه او ارزولرم بیا به تاسو ته وګرځم په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره همدا خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټیکس کې ضروري ده یاد کړو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل د لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپلو لپاره استعمال کړي د لپاره چې یو پاسپورت ورکړي خدای د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل و. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنګونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا ویدي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګورې په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغې لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خو دا مه هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران دې حالت ته ورسول، یعنی ایران باندې بندیز ولګول، بیا اسرائیل ورسره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په دې پوهیږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو په رڼا کې د ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق هغه دوی په ایران کې نفوذ لري او ځینې پیرونه هم کوي او فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسله دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما پاور دلته دا دی چې روسان او چینایان په دې حساس شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي. فکر کوم د ایران نظام په دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. درېیم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو لیدل چې ایران بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې ځایونه په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټیکس کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کوي او یا د ایران رژیم له منځه ځي نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلدي. تاسو ولید چې د ترامپ ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوذ ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمون خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. یو ملی جماعت د ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمون استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله ملت محوره چې هغه د خلکو په ارا یو ستره لویه جرګه ته منتج شي دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کوربدان مختار صاحب سلامت او سیدا چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنۍ او نارامۍ کې پراته دي په همدې اړه زه هم راتللم د بحث په وروستیو شیبو کې چې اوس دا ورته رسیږو. خو له دې مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو. د نظر اورو بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی، ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمې دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته، خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوکو، د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د خبرونې پر موضوع؟ فکر کوم د غوریدونکو زموږ غږ نه لري، تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره په اړیکه کې دی. هیله کوو چې دا ځل غږ واورو. د غوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنه سلامونه او نیکی هیره تاسو ته، تاسو د رادیو لاره ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان رو رقم زاینه ماړی کني ولې د آشنا اسمان لاندې پروګرام ته، او ایران کې د روانو نارامۍ په اړه باندې څه وایي، څومره تاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنه شخصي ولا تاسو سزایم او مشرقي زمونه تماس نیولې افغانستان نه، نو شرایط په اوسنی شرایط کې مونږ تاسو ته وګورو. نو د افغانستان کې اوسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کوو، واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځني کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري، ځکه د دې هېواد سره مونږ ډېر نږدې اړیکو رابطې لرو، ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړې ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده. نو که چیرته خدای نه خواسته دغه اوسنی شرایط په دې ترتیب روان وسی، نو زمونږ په ورځني ژوند باندې به ډېر بد تاثیرات ولري.
کور ودان یوسف صاحب سلامت اوسې، ډېره مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي نس کولای چې له نور اوریدونکو سره خبرې وکړو. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله، رازم بیرته خپل میهمانو ته. ځواک صاحب مخکې ما تقریبا پوښتنه وکړه که تاسو ځواب کوي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي تر څو خدای مکړه دغه سه قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي؟
ډېر زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي، هغه دا دی چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی. ځکه کله چې یو نظام، کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځه ځي، نو ټول نیز هغه سحفار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کېدو سره مخ کېږي، او دا هغه بیرته بیا په پخو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه عاطف صاحب وویلې، زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده، رحمت الله په مطوی باندې، دی نه زه توقع نه لرم، خو که دی واری چه خپل زان تا نجات ورکی خپل حاکمیت مجبوری او افغانستان ده ده سیو سافرش طرف نشی دی باید خلق تا مراجعه وکی ده خلق و حقوقی چه خاص پیری دی اگه خلق تا ورکی خلق پیری چه سیاسی مشارکت تا ده خلق و زمینه مسایده کی خلق تا ازادگانی ورکی او تعلیم زمینه خلق تا مسایده کی در کم زندان چه پا افغانستان کی جور کرده ده ټول افغانستان په یو زندان باندې بدل کړی دی. د دغه زندان دروازې پرانیستې که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا د منځه دغه درس دی چې دوی باید زده کړي بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره د منځه ځي. په دغه کاشکې په داخل د طالبانو کې دغه یو تغییر راشي یو حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي دغه ډله چې د اوسنۍ پالیسیګانې انحصاري او مستبدانه پالیسیګانې پر مخ وړي د دوی حاکمیت کې د افغانستان به وژغورل شي. که نه یې زه فکر کوم دغه لوبه چې رقم چې روانه ده تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایرانو پورې مطالعه کوي غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي هلته مشکلات پیدا کړي هلته ستونزې پیدا کړي. نو دا دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت د بندي ساتلی وي بیا نو په دغه لوبه کې همدغسې سوزې لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه ترنیولي وو ملت یې نوولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کې ملت شریکلی شي د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت او سي ازواک سي په ایران کې چې شهيدي چې ولستر ناراض دي هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته. هلته تقریبا حقونه ورکول سي فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي که هغه دوی چې ادي اجباري حجاب دي چې فکر کوم هغه سره هم شاید ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې چې دي چې ولس په وړاندې راجک سوی فکر کوم دغه فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلق تغییر غواړي خلق غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بل اخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خو دا چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنايي حالت ده. دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه دی. دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې استادیم شته د خلکو ته یو سناسن نسبي ازادګان هم شته دی په خپله. لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک غواړي هغه څه نشته دی. تاسو وګورو چې حتی د دوی خپله دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتا معتدله ډله چې ده هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ده انشاء الله په یو دغسې د ایران د رضاشاه په وخت کې چې دغه اوس خلک هغه نوستالژي باندې اخته دي هغه دا و چې فردي ازادګانو خوند یې اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي فردي ازادګانې دی درلودلي سیاسي ازادګانې که لږې وي که ډېرې وي لیکن فردي ازادګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادګانې غواړي اوس خلک سیاسي ازادګانې غواړي د سیاسي فعالیتونو ازادګانې غواړي. او بل هغه څه چې خلک یې ډېر ناراضه کړل هغه دا دي چې د ایران اقتصاد دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلې وي. ایران یې کمزورې کړو د ایران اقتصاد یې کمزورې کړو لبنان کې مصرف کړو افغانستان کې په فاطمینو زینبینو په حماس او حزب الله او په بل مصرف کړل دي. او د هغې نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزورې شو او هم په غبرګون پاچلعمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري خلک نور په تنګ راغلي دي او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بارني لاسولم وي، اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پلوي حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه دا څه کوي چې د ایران د تجزیه غوښتل کېږي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي، نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکیه سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي داخلي او خارجي چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لکتر لګلوې جرګه جوړه کی او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوي نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کی؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر سي مختار، زموږ غږ اورئ؟ مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنی نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې مونږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوالو سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې مونږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دا دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وزي. دوی من هیڅ یو ډی فاکټو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کله چې د ایران نظام کې لمنځه ځي، طالبانو لپاره سره هن ګواښته دی چې د ترامپ ادمنستریشن یا حکومت د امریکا په طالبانو په حق له خطرناک دریز ولري، او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او موثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شو. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه بداوی، غټ غلطي بداوی چې د طالبان اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبان مغوشته نه ده چې د انحصار او حذف سیاست دې پریږدي. د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګړي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافع ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور شي، او طالبانو باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب، هم د جمهوریت، هم د مجاهد، هم د خلق، هم د پرچم، هم د شوله، هم د ستم، هم د شمال، هم د جنوب، د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبان مو غوښته نه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپل په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او موثر نه دی. بله
کور ودان، ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی ازواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې وه، خو تر پای زموږه اړیکه جواب نه کړه. لته اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واورېده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره اوسئ.
ستم جڑے درما یو غم نو سل غم نہ میں پڑھو یہ تنہا پکے سنم جڑے شان آیا Yamaravanu aya Yamaravanu aya Yamaravanu aya